په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانک زی چې د طالبانو له لوري د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وایي. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره د غراز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال د افغانستان پر حکومت رغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبي پیښو سره د دولت مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسکونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانکزي نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبري هر غړي پیلېدلای سي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار سي. شیر محمد عباس تانکزي په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیز پلاوی ټاکلی چې تانکزي به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای ته نیول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، دغه کوم توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوې ریاست منظور کړی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرحوي چې باید مقابل لوري تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکه تاسې زموږ پر وی پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي. لا طبي پیش سر د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسکونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاري کار پر شار له 15 خو او سیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونا ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړی پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د دوو او درو سو ترمنځ وګړي ژوبل شوی دي چې روختونونو ته د لژدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګنی سیل په چاري کارو کې تر زورو زیات کورونا ویجاړ کړی دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. په ویسکانسن کې د اگست په درويشتمه نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 19 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج شوی وو او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول شوی وو. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پېښه شوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پېښه شوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه د ځان د ښکارا کولو او خپل کاندیدیت د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاور تر نوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمن میلانیا ټرمپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ټرمپ د کاندیدۍ مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانلډ داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه او زما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوق العاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل شوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړې او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنه کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړی دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډیره پیژندل سوی لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکی بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه د منلي او وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم غول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانګزای چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شلکسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادی ګرامسته کړي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مختوړل د هغه ځای ته نیول اجنډا ورته جوړول او د غوسره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګ د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دي دغه کوه توافقنامه چې سره دغه تطبیق او د بندانو د خلاصون لپاره د نوې ریاست منځور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته راوړاندې شي.
چې موږ خالصانه ورته ژمن یو دا چې جنگ بند شي هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپو سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولای شي په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپو سره خبرې کړې دي.
خلق پیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډیره خوشنۍ سره زموږ وادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځای کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې د سیلاب د راوتلو امکانات ډیر زیات دي او د سیلاب تخریب
د دې او ځینو نور خبرونو د اوریدو لپاره د خبرونې نور مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه او وزي او ریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د ورستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزای چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. خغلی عباس تنګزي دغه څرګندونې ازادي رادیو ته په واسطه ولي صوتي پیغام کې وکړي. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکرات ټیم به ډیر باصلاحیت ټیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیما د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه ویل د دې مذاکراتي ټیم د شلوکاسو ډلې ديار لسی د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د عباس تنگزی په وینا دغه ټیم به بین الافغانی خبرو کې برخه اخلي د افغانستان د حکومت له لوري امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبري مخته وړي او پریکړې وکوي. د ښاغلي عباس تنگزی د ورسته څرګندونو تفصیل بل اسمت سروان وورو.
طالبان وای د سولې د خبرو لپاره د بین الافغانی مذاکرو د ریاست په نوم یو نوی تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به د شیر محمد عباس تنگزی په غاړه وي. ښاغلی تنگزی د دغه نوی جوړش په اړه آزادي رادیو ته وویل
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغانی مذاکراتو مختوړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دي دغه قوت توافقنامه چې سوی دغه تطبیق
د همدار اصول چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلی او شلتنه غړي لري. د پلاوی د قطر له سیاسي دفتره یو جلا تشکیل وباله. ستنګزی د سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د ملا برادر په مشهي د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرونی دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر او د آیس آیل مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشی طالب پلاوی وهڅاو چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملی کړي. عباس تنگزی وایي چې د دې په مشه مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو ترڅنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبري وکړي. د یوار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت له 15,000 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشی کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسې ملاحظه لري او پاین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشی کولای چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشی نکړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تنگزی چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو لوري د شلکسیز مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی روسي څرګندونه مو واوري د خغلستان تنگزی ویلي چې طالبانو لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خن نشته او حکومت باید ډیر ژر د خبرې پیل کړي. د غراز لکه څنګه چې په راپور کې مو واوري د خغلستان تنگزی د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې د په وینا هغه به د بین الافغانی مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره به یو سکرټریټ یا دارالانشا جوړ شي. دغه ټیم غړی نادری نن لازدي روسره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه عزیز پرپورت کو ورو
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وايي چې د دغه خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرټریټ جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادری لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پایت رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دواړو خوانه به یو سکرټریټ وټاکو. د مش خوښه به مدای افغانان سره کینو خپل پټوي او ورکو ملته چادرې او ورکو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهمه هم ده چې هغه یو هدف ته چې مش خالصانه ورته ژمنیو دا چې جنگ بنسي هیواد دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلی نادری خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته خو ټول په یو اصل چې خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بلخوا طالبان وایي کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورډ یا سکرټریټ وټاکي چې د دواړو لورو کسان په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسی. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پایل پر وړاندې ستا خنډونه لري کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځنډ دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 15,000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې له طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای شي. بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ستخندونه لري کړي. لدې ډلې سید خالد سادات وویل
د ټول مهمه خبره ده تر څو اوس یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کم خندونه پراته دي یا کم مسایل دي چې هغه د دې باعث شي دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لن محل کې ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقوقو د فعالانو له ډلې یو شپږ کسیزه هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتاریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلی دي. د طالبانو دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امر الله صالح لیکلی چې پاکستان د ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم ورسته تر هغه چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګاش په نو وخت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خبرولو سره لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړی مرستیال په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له یولس نیمو د سهار تر څلورو کار ورکوي، شاوخوا پنځه ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري، خو دا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې به کوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوها انتخاب شوی، خو د ستا ستونزو او خندونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تم کیږو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه تاسو ته درناوري د سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس تنگزی وایي چې دا یو مستقل دی، آیا فکر نه کوي چې د قطر دفتر څنګه ته شوی؟
ډیره مننه. د طالبانو سختارونه اکثرا وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوې مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثرا دي قطر دفتر او دا ټول د ملا عبدالغنی برادر چې سیاسي مهمیت یې ورته جوړ کړی د هغه بتلا د پاره درې ماوین شو تر هغه لري لاندې کېدلې بیا دی سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کم باندې کارونه کوي. نو زه په دې خپل نوې شخصار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سندم کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په کم پاکستان کې دا غوي سره هواته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکرات ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی به اکثره وخت پاکستان ته لوال ته خپل مشورې کول، یم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به ځینې وخت کې د پاکستان د فوج لور ټول چارواکو سره لوال ته مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره کې سوال باندې، مګر په دې شک نه چې د خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم د لپاره د کوټ شورا څخه د دې رهبری شورا د خدمتي رهبرانو استول دي چې په اړه کې کوي افراد دي چې مثلا قاضي القضاتي او یا د استخباراتي مشرۍ ملاشرین د افراد للی دي. نظامی چارواکي د دې فکر دادي کچيره مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کو او هغه کې اوربند مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي چې دی دا اوربند کولای شي چې عملی کې او د دې سره
بحث
په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوی
او بخی. اعظمی صاحب، فکر نکوی چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلوم وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نکوی چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغنی برادر دی په یو شکل په دې او کې ښکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه دني وخت کې شکایتونه و ام د طالبانو شکایتونه و ام د نورو هغه ایوادونو چې په دې پروسه کې داخل و هغه قطر څخه دني شکایت کول او قطر ته د طالبانو رهبرانو څخه به څومره باسان دي د شکایت کوي چې دای مثلا سره کم شکتر وړي هغه ته ډیر ورنځ دی واخره چې قطر باید واخلي دوی نور کوي نو شاید دا یو لار وسی چې دوی وایي چې مور د قطر دفتر څخه مسخیلی دا یو مذاکرات ټیم دی فقط په قطر کې وس دی چې دلته چې افراد په نورو وادونو کې وي او یو نوې استقلالات ځان ته واخلي په استقلالي استقلالات چې ګوکول استریډ
په
د باندې مذاکرات کې چې اکثره طالبان ډیر راضي نه دي چې ټول مذاکرات په قطر کې وشي
یو پښتنه دا چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټراکچر یا چوکاټ پراخ کړي او بل دغه نوې ریاست داسې وخت اعلانېږي چې طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد تللی پاکستان تللی له چارواکو سره یالته غتلی په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوې سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډیر واضح دی دا راته خو څوک سترګې نه سي پټولای خو بحث دا دی چې طالبان د استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلف د غرادي باڅون راځي چې دا غي د لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کم چې مربوطه ټیم دی دا غي د لپاره مراسم لري او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته په دې کې به هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینی مشورې او تور کې واغ ځین نقاط ورکړي چې دا باس کولای شي دا باس نشي کولای نو کې خپل کنټرول ته ځای شي دلته هتا ما دا مو اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینی نور یوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کې نه وي واغ یوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړی کې وسر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او مو په یوه طالبان سره واړی نو زه فکر کوم دا سفر ترې اندازې مهم او د طالبانو فراتین کې دریز باندې د بین الافغاني مذاکرات کې اساسي کولای شي
اعظم سبي ولند پښتنه دغه ورستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې د سولې بهته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه خلونه د بین الافغاني خبرو په لیدو ته
ټول خلونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکرات کې چې څه خندونه دی هغه لمین دولار شي چې دې د بنجانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده یعنی د طالبان حاضر و چې تیر دغه میاشت د لسم تاریخ خاطر به سره کړی نه مګر د بنجانو مسله دا وځندول نو زما فکر دا دی چې کچېری افغان دولت او طالبان دغه د بنديانو مسله سره حل کړی شي بالخصوص د افغانستان دولت په قازل دی چې سپیشل فورس کم خاص واکونه چي دی او هغه تخنیکی ټیم د افغان ایئر فورس یا کم اوایز واکونه افراد چي دي چې بنديان دي چې دارې لاسي مګر به دې د پاره سوال دا دی طالبان د استعمال کوي چې موږ زر نفر ته اوت کړي واغ مې لکړي اغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې لکېدل اول سر نه چکړي او چې رښتیام د افغانستان ځواکوم دی بیا یې لستر کړی وای نو هغه نو وخت دی وس زه فکر کوم دا به ډیر نتیجه ورنکې مګر په اخر ورځو کې به یو تفاهم ته
اعظم
صاحب چې یو څه د بنډیان پاتې شي او چې د افغانستان دولت ته پاتې شي
یو ورسته پښتنه چې د اوس مې ذهن تر اغله د امریکا د برنوي چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلې ده په پام کې و چې مخې لن شوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سره و ګوري مولا عبدالغنی برادر سره دغه نوی جوړښت په پام سره چې اوس عباس تنګ زید د شلکسیز مذاکراتي ټیم مشر کیږي نړیوال په تیر بیا ډیپلوماټان بچلې دي ورسته چا سره ګوري
زه فکر کوم طالبان دا ار هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلې دي چې د اروپا لپاره یو آسیا لپاره منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي خو کله چې دا مایک پامپیو په ساته باندې چوک راځي نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي چې دوی د طالبانو دریم یا سیاسي مرستيال دي نو زه فکر کوم چې د شتن هغه مجلس کې به حتمی وسیری او افغانستان کې تروسم فکر نه کوم چې دا غو پروتوکول یا دا لیول دی وسیری شته دي د مایک پامپیو د امریکا د خارجه سره وکړل دي
ډیر مننه د افغانستان د شخړې اصول د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي وازدي راډو او ری د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د ورستیو پرمختګونو لورستي حاله مو خبرو
جنگ دی ولکش سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
رازو په افغانستان کې د ورستۍ سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې ورستۍ سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخ کې نږدې اویا تنه خودل شو او ټپیانو هم نږدې سلو تنه ته رسیدلی وو. د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبري احمد هنایش را سره د ټلیفون په لیکه د هنایش صاحب خبرونه ته راغلاست. د سیمې د ورستۍ وضعیت او د سیلابونو له امله د زیانمن شو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي دي؟
جناب رئیس، د تلفات په اړه اخري ارقام امر چې همدا اوس واخست دا دی چې واو یا کسان تر اوسه مر شوی ده او یو څلور درې کس زخمیان دي تر اوسه، مګر د تلفاتو شمیره کچا په مخ زیاتېدو دي.
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي؟
دقیقا جناب رئیس، دا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کېږي د عملیاتو د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجاړ شوي د قطن خراب شوي د عملیات په جریان کې پیدا کېږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کېږي او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور چې پاتې دي او داسې کسان همدا عملیات جریان لري د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پات شي هغوی باید وژغورل شي.
مخکې په خبرونه کې مو د پنجشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو وویل، د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي؟ هلته سیلابونو څه زیانونه
لري خلکو؟ تر اوسه د تلفاتو په اړه هغوی څه نه ویلي، په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوي ده، ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنجشیر کې اوس را جاري شوي ده. یو سیمه کې خارونو میږي چې د سی اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسبز ځای دی، خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړې ده. د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ به معلومات شریکه کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکه وو.
بله، احمد هنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبري له تاسو نه یو دنیا مننه. هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درنه زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي؟ دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه راوځي؟
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونو دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او د سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبريال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځانمنون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ته چې موږ وادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې موږ وادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی دا او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره. د یو ډیر واضح او اسانه سیستم را منځ کړی د سیمګ خپل هوادوالو ته مخکې خبر ورکړو ترسو دوی ځانون آماده کړي چې د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکړي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملاقه صاحب، یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر آشنا دي او ښه پوهېږي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته تیار سي. ستانکزي د ازادي رادیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبري هر غړی پیل کېدلای سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او هم درس افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوې دي باید د خبرو تر پیل مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. د طبیعي پوش سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي په پروان کې د سیل کبل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. بیګا د شپې په دریو بجو باندې د چاري کار په شار له پنځو خواو سیل راغلی. ډیر خلک چې په ویدو کورونه ور باندې چپ سوي دي یا سیل وړي دي. چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاري کار کې تخریب سوي او ړنګ سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه پروند ځان د ښکار کول او خپل کاندیدیت د خلکو د پام داړول لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنی هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه. وی ویل چې دوی به ویار لري چې امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملا د چبنن د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمې ته د خپل دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د تر سره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوی دی.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم دا خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټول ملي تاجران څخه هیله کوم چې د سیلاب زپلو هیوادوالو سره ډیر ژر مرسته وکړي. خان محمد اسلام یار يم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست کې امریکایان او زی افغان مشران سره یو شین وصول براشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په حق له پاکستان څخه نه بلکې د خپل ملګرو څخه مشوره واخلي. د محمد احمدی لزابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي، بل خصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. د افغان بسمات سوات له شمیرې لري پیغامونه مو هم لولو. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي اوریدلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې ووري، په مو کړی د اساسي بشري حقونو ونځي خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مزهمین هیوات یو بل خبرونې ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. دا خبرونې ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا مودې د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب خبرونې تستړی مشه لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو که په پیل کې د مقدمه په ډول په دی وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوخه کولای شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادي لمخې وکړي د خپل رضایت او خوخه لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده څه فکر کوي آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي که په تجارت کې وي که د ژوند په پیلولو کې وي په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه سوي دي داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو ماشین خپله اراده نه لري همدغه ډول موږ اولادونه ځوانان محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي هم د کورنۍ لپاره مضر دی هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی نه پوهیږي ما تر د څو جوړه کالي ډیر زړه کړی دي زه ډیر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ زه د دین یو سوال کوم که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ تاسو کومه رشته ټاکلې دی که ټاکلې مو وي که بې سواده نه یاستئ په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار بزنس او تجارت شروع کړی دی په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي د انتخاب حق غواړي له هغو نه پوښتنه کوم سي تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مسله څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغه کومک وغواړي هغه وکول سي، یعنی د هغه په وسبه د کول سي، د نور خلکو په وسبه د کول شي، د خپل کورنی مشران او خپل سرپرستان ته باید قناعت ورکول شي. منګه خوشبختانه سره دې چې ټولنه مو د علمي له خډيره فقیره د وړي غریب ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغه ډیر نخبه دي، هغه ډیر پوه دي، هغه ډیر بریالي دي، هغه ډیر خوشاله دي، هغه د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظ او هم د دینی لحاظ. موږ کولای شو دغه ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې یو انتخاب کو او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بد پیخه چې ممکن پیخه سوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په بده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل. نن زه خوشحالم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
کچېری یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېری یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېری د کورنۍ مشران، یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقي معنی باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چکل خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چکل لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه تر اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تیروئ، تاسو یې لویوئ او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلي یا نه اخلي، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري، چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلی ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. دی واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څرول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې د انتخاب حق ولرو. کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو؟ یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیر زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي صحاب سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراوه؟
موټر نه عامه استفاده نه کیده، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تر هغه دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکنی چې کوم هغه ماډل ټیټو ورځي کوي و اوس نو شپې بدليږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا وړو موټر نو دا شپ ډیر مزدار دی خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیګو، بیا یې بدلون چېړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګه مجبور خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوی سمې څخه بلې ته د تګ را تګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برېټانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځیدل. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسان لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندې نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبینه کټکیو خیلا تا د غرو په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار و. د موټر را تک افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زیته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلی دي. ورته وکشي
درمن دوستانو، موږ د کابل موزیم تغزای تراغلو چې دلته پخانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او ار یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندۍ ساتلې دي. همدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکو محمد سید شفق دی. له دې څخه به وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړنی موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینې جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه په خونه شاهان ته دالی پس شکل دولت تاور کړی دی. په هغه وخت د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دورې پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی. اوږد شکل لري او دروازه لمدیز اسخه خلاصیگی
دروازه میزنه خلاصیگی
دی موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دی حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالوي کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت ترسیوی دی جنگونه ترسیوی دی مختلف واقعیات ترسیوی دی دغه ټول دغه جنگل لا سره دغه بد حالت په دغه شسیوی دی
په هر حال لار به سوړان دی نور موټر ته دا موټر شین رنگ لري نور به تاسو تشریح کړئ
د امام الله خان دوره پوری مربوطه یال دغه دغه سلور کسان لپاره دا استعمال ده د امام الله خان لیکورنیتا یا بعضی خلک ملمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره بغه شل نه پاره
اوس موږ تاسو ګورو ساري لوڅ دی
اوس پلاستیک پوخه خراب سی وی دی ال منځه ولې سی دی
راځو دی خواته دی بل موټر ته یو رقم دی کشته غوندی شکل لري دا څنګه
تخنیک دی په خونه تخنیک اوس لپاره فرق لري په هغه وخت دا نوې ماډل و نوې لزان و نوې تخنیک او دی لپاره دا جیک ټایرون جوړ سوی دی په هغه وخت د افغانستان د سرکونه دا و د اول د سیخنو هم دی لپاره دا ټایرون لګ زره جیک و خاور یا خټه دا پورته لړس یا دا موټر شي نه سي
خراب نه سي او دا بل چې ګاډي غوندی دا یاو دغه ډیرو بخه دی خو ته ټایر دی دا څه رقم
دا مونږه مختلف ګاډي لرو مختلف بعضې دوه ټایر دی بیا سلور دی دا مختلف ځایونه کې استعمال ده مثلا دی بعضې تفیات لپاره غوړه کادی مراسم مو دی ام دین استفاده کول
بله راځو دی خو ته تر دې سره پوری ټولی ګاډي دی
دا ګاډي یاو دغه موټر ټول دی تا ټول دی امونی دوري پوری مربوط دی
بله
او دا ګور دا بعض وختونه دغه محافظین لپاره استعماله
د
سی په ولاره باندې دلته
اوس باډیګارد ته
او باډیګارد ورته وای دی استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پوهه کې د نه جن استفاده کول
که زحمت نه کیږي ای خو ته بم ورسو ډیر کولی موټر کاری که رازو تور موټر او ته دا موټر کومه دوره پورې اړه
لري دغه دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دوره پورې مربوط دی
بله
دوه روسی موټرونه دي او ګوري دغه شیشه زیرهی ده دغه خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده
بله
او ګوري دغه شی ټول زیری ده
مګر د زیری موټر خود لته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې
بله 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 ګور دې خوته د مرمه هغه شی مال میږي خو خاطر سی ویني دي د ما په ګومان کوم دغه شاید به چې دغه د کوټا په وخت داوود خان باندې کوی سو یغه وخت کې لګیدل یغه مخشخ نستان
دا دروازه خلاصه وایسه
ولینه
څومره درندې دروازې دي
د خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه هم دې لپاره د شاله لپاره سم استفاده کړي لري جمول لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ویدي
اوس بلور سو وړاندې هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومې دورې پورې اړه لري
امریکایی که لک موتر دی دا دی اغا ملمانو چه برنلاتل افغانستان تا دی اغیل پارا استفاده کرده چه دیپلوماتان لپارا چه وزارت خارجه تا بعضی رسمی ملاقاتونم وزارت خارجه تیولا
بله دی ملمانو لپارا خوم که کلی موتر انتخاب سی بی
دیر دا وزارت خارجه باید هم دیسی خکل وینور
بله دی ملمانو که قدر بسی
من قدر بسی
هم دیسی ارو رو براسو دلتا دا دوانور موتر چی دی دا چنگا؟
دا مختلف دوری دی فکر کنم داود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد که رازو دیخوا تا پا موزیم که یو بل موټر چې دی نورو موټرو پا چیر خکولای دی آغا دی ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پرده لری او نظر نور تا لک نوای دی زکه ورستی دوره وا
ورستی دوره وا
ا دې پکې نور معلومات
دغه جرمنی موټر دی بنز ده
کوایسم
ولینه
موټر منځ ګورم
او دغه منځ کې ګوره نوای ده چوکی هم نوای دی او دغه سلور کس لپاره استفاده کېده چې دوه ورسې دي او دوه مخته
یو څه چې اوریدونکو ته وایو هغه دا ده چې دلته کوم موټر چې د پخوانی او دورو موږ ولیدل ډېر داسې پاخه جوړ دي ډېر مضبوط جوړ دي ډېر اصل ښکاري همداسې ده
بله و دغه تخنیک خپله فرق لري اوس خو بازار ټول ګورې تاسې تجارتي بازار ده لکه چې بعضې شیان کابل ته راځي لسې یو مصرف ده په دې لپاره چې خلاصي بل وارد کړي
ډېره مننه له تاسو نه ژوندي اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو ته موږ زحمت ورکړئ خیر اسمانه
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څو خرامز تشول د مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیل انجینر زکریا محمدی څخه پوښتلی دی.
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو، چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو، او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات ترانسپورتي حلېده. بیا ورو ورو دغه موضوع انکشاف وکړو، او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده، د لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده، بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی، چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیس شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې. بیا ورو ورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو، چې هغه ډریور بیا یو هندي وو. په کابل کې دغه دوه موټر وو. شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی، ډیرو ملکونو څخه موټر، حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی. نو انکشافات شروع شو. بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو، او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1998 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې، چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو، په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره. بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې وو، دا د شارولی پورې مربوط و. پخوا مګر د وخت په تیریدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین همداسې ورو ورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې.
د وخت په تیریدو سره هره وسیله بدلیږي، نوی بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي، موټروان احمد خانی په اړه وایي.
مخکنی چې کوم واغه ماډل ټیټ وو، پرځای کوي وا کلکه بوه، اوس چې کوم موټر راغلی دی شپې ښایسته ده، مزیدار ده، مګم نزدک دی. بیا کال په کال نوی سنس راوځي، نوی موټر راوځي. انداز دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمری شول دا وړو موټر نه دا شپ ډیر مزیدار ده ښایسته ده. خو په مکم والی کې به په خاني موټر مکم و، دا لک پلاستیکی ډراول غونته دي، دروازې نازکه غونته دي، خو برقی سیستم ده، ټول اتومات سیستم ده، سہولت دغه ده.
قدر منو اوریدونکو، په دې هله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې لپخوا څخه خولي او اصل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاره.
ਮੁੰਬਮ ਦੇ راوړل څو ډولي زلمی کلی نه خیالي و خیالي زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جوړوینا پیغلی بچا تا ور